द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو یو ځل بیا زموږ سلامونه ومنئ. دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2019 میلادي کال د سپتمبر 9 نیټه ده. وخت په پښتونخوا کې د سهار 8:30 بجې، په افغانستان کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سپتمبر د 28 نیټې د شپې 11:30 بجې دي. دا خبرونه درته بیا هم زه بارکوال میاخیل وړاندې کوم او د خبرونې پروډوسر کلثوم کاکړ ده. د نیمه غنټې د ورستې سهارنۍ خبری خبرونې ته مو هرکلی کوم. لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته. په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته پرون افغان ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو له کمیشنه د نتایجو د بهیر د شفافیت غوښتنه وکړه او یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو د پخلاینې غږ وکړ. پرون په چمن کې په یوه چاودنه کې د جمعیت علما اسلام ګوند د یوه مشر په ګډون درې تنه ووژل سول او 12 ټپیان سول. ذمواري چا نه ده منلې او په کوټه کې د دې چاودنې په ضد مظاهره سوې او د یوکراین لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ځانګړي استازي له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. اوس هم د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې پرون پای ته ورسېدې. د افغانستان د کورونای چارو وزارت په وینا د انتخاباتو پر مهال په هیواد کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ټاکنو پر 15 مرکزونو تقریبا 18 بریدونه سوي چې پکې د 2 تنو د وژل کېدو او شاوخوا 40 د ټپ کېدو خبر ورکړل سوی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن وایي د رای ورکولو له 4,400 مرکزونو د 2,509 مرکزونو د نتایجو لومړنۍ مری ورته رسیدلی چې وای د رایو شمیر شاوخوا 1,500,000 ته رسیږي. په افغانستان کې د یورپي اتحادیې استازي پیری مایاودون د امریکا ژغ آشنا ریډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي که څه هم د ټاکنو د امنیت په ګډون یو لړ اندېښنې وي، خو وایي دا ټاکنې د سولې لپاره مهمې وي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون تر ټاکنو وروسته په یوه وینا کې ویلي افغان ولس د انتخاباتو په پروسه کې په ګډون کولو سره خپل حق ادا کړ او د پروسې د بریالیتوب موارد انتخاباتو په کمیشنونو پورې اړه لري. اشرف غنی تیر ماخستن ملت ته په وینا کې وویل د ټاکنو خپلواک کمیشن باید په بشپړې بې طرفۍ خپلې چارې ترسره کړي. اشرف غنی په خپل وینا کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي، د افغانستان د خلکو غوښتنې ته چې هغه سوله پرمختګ دی درناوی وکړي. نوموړی وایي له فرصته په ګټه اخیستو یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي چې له حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. پرون مازدیګر د چمن ښار په یوه چاودنه کې د جمعیت علما اسلام ګوند د یوه ځایي مشر په ګډون لږ تر لږه 3 کسان ووژل سول او 12 نور ژوبل سول. د چارواکو په وینا چاودنه د چمن ښار په بازار کې سوي او د جمعیت علما اسلام فی ځایي مشر مولانا محمد حنیف پکې په نقشه سوی چې تر سختو ټپونو وروسته یې ساور کړي. د چاودنې ذمواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د دې برید په ضد پرون ناوخته په کوټه کې د جمعیت علما اسلام ګوند د لسګونو پلویانو لخوا احتجاج سوی او په پیښه کې د لاس لرونکو کسانو د نیولو غوښتنه یې کړې ده. د یوکراین لپاره د صدر ډانلډ ټرمپ ځانګړي استازي کیرټ واکر په داسې حال کې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړې چې په کانګرس کې د صدر ټرمپ په ضد مواخذه روانه ده. رپورټونه وایي ښاغلي واکر د جمعې په ورځ د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو سره تر لیدو وروسته استعفا ورکړې. د صدر ټرمپ په ضد د پټو معلوماتو افشا کوونکي تن په خپلو معلوماتو کې د ښاغلي واکر نوم هم یاد کړی. په دغو رابرسېره سویو رازونو کې د ده په اړه دا نیوه کده چې د صدر ټرمپ د ځانګړي وکیل روډي جولیانی او د یوکراین د چارواکو ترمنځ ملاقاتونه ترتیبول. پر ولسمشر ټرمپ تور دی چې د یوکراین له ولسمشر یې غوښتي وو چې د ده د سیاسي مخالف جو بایډن او د هغه د زوی هنټر پلټنې وکړي. رپورټونه وایي صدر ټرمپ په دغه کار غوښتل چې په راتلونکي صدارتي انتخاباتو کې د خپل مخالف امیدوار جو بایډن محبوبیت ته زیان ورسوي. د هند په شمالي اتر پردیش ایالت کې د ګڼو بارانونو له امله ګڼ سیلابونه راغلي چې خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه اړولي. چارواکي وایي د سیلابونو له امله په تیرو 48 غنټو کې لږ تر لږه 44 کسان مړه سوي او زرګونو نور له خپلو کورونو کیمپونو ته کډه سوي دي. هندي چارواکي وایي زیاتره خلک د دیوالونو د نړېدو، په اوبو کې د ډوبېدو، د بجلی له کرنټ او د مارانو د چیچلو له امله مړه سوي دي. په هند کې له قدرتي آفتونو د ژغورنې د ادارې مشر روهندرا پرتاپ وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو د ژغورنې او له هغوی سره د مرستې چارې په چټکۍ سره روانې دي. او وروستی خبر دا چې د تیلو هغه کښتۍ چې برطانوي بیرغ پر لګېدلی وو او ایران په تیره جولای میاشت کې له عملیې سره یو ځای تم کړې وه، پرون د عربي اماراتو دوبۍ ښار ته رسېدلې ده. کښتۍ د جمعې په ورځ د ایران له بندر عباس څخه روانه شوې او د خالي یاشنبې په سهار وختي د دوبۍ ساحل ته رسېدلې ده. ایریک هانیل چې د تیلو د بیړۍ مالک دی، رسنیو ته ویلي چې د کښتۍ عمله خوندي او په خوشي کېدو خوشحاله ده. ایرانی چارواکو د کښتۍ عمله تورنه کړې وه چې د ایران سمندري حدودو ته د ورتګ پر وخت یې نړیوال سمندري قوانون نه و پر ځای کړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسې د امریکا غږ دی ریډیو وروستۍ سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. په خبرونو کې مو اوریدل چې په افغانستان کې پرون د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شوې، خو رسمي نتایج تر اوسه پورې مخې ته نه دي راغلي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. په خبرونو کې مو اوریدل چې په افغانستان کې پرون د ولسمشرۍ ټاکنې په بریالیتوب ترسره شوې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن چارواکي وایي تر دې مهاله د رای ورکونې د 4,400 مرکزونو لړلې د 2,509 مرکزونو د نتایجو لومړنۍ شمیرې د کمیشن مرکزي دفتر ته رسېدلې دي. د دغه کمیشن غړو تېره شپه شاوخوا 11 بجې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اټکل له مخې د دغو مرکزونو د رای شمیر شاوخوا 1,500,000 ته رسیږي. د دې کمیشن کمیشنر اورنګزیب وویل تر اوسه له دریو ولایتونو فاریاب، فراه او غزنی هیڅ نتایج دوی ته نه دي رسېدلي. د کمیشن بل غړي مولانا محمد عبدالله بیا وایي چې دغه شمیرې په غیر معیاري او اټکلیز ډول جمع شوي او ویل کېږي چې نن به د نورو پاتو ولایتونو د مرکزونو پایلې هم دوی ته ورسیږي. د افغانستان د 1990 کال ولسمشریزو ټاکنو د رای ورکولو بهیر چې تیره ورځ سهار پر 9 بجو پیل شوی و، د مازیګر پر 5 بجو په رسمي ډول پای ته ورسید. د رای اچونې لپاره 8 ساعته په پام کې نیول شوی و، خو د ټاکنو کمیشن 2 ساعته نور هم دغه وخت وغځاوه. د ټاکنو کمیشنونو د کړنلارې له مخې اوس مهال د رای ورکونې په مرکزونو کې د رایو شمیرنه روانه ده او د هر محل پایلې به عملته څارونکو ته اعلان سي. ویل کېږي چې نن به له دغو مرکزونو د ولایتونو مرکزونو ته د انتخاباتي توکو لیږدول پیل سي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په ټاکنو کې څومره کسانو رای ورکړې ده، خو د ټاکنو څارونکو بنسټونو د تیرو انتخاباتو په پرتله په دغو انتخاباتو کې د خلکو ونډه، خصوصا د ښځو ونډه، کمه بللې ده. د ټاکنو کمیشن د معلوماتو له مخې څه باندې 9,600,000 کسانو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کړې وه. پرون 4,400 مرکزونه د رای ورکونکو پر مخ پرانستل سی وو. د امنیتي ګواښونو د تړلې پاتو مرکزونو پر شمیر 1.5 نور هم ورزیات سول او په ټوله کې 4,200 مرکزونه په ټول افغانستان کې تړلې پاتې سو. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره 15 کسان کاندیدانو چې په هغوی کې په انتخاباتو کې تر اوسه کوم نتایج مخې ته راغلي دي. تر ټولو چې کوم زیاتې رای اخیستل شوي دي، غیر سرکاري نتایج چې راغلي دي، او څوک چې په مخ ته په هغوی کې اوسنی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی دی او ډاکټر عبدالله عبدالله دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون تر ټاکنو وروسته په یوه وینا کې ویلي افغان ولس د انتخاباتو په پروسه کې په ګډون کولو سره خپل حق ادا کړ او د پروسې د بریالیتوب ذمواري د انتخاباتو په کمیشنونو پورې اړه لري. اشرف غنی تیر مخصوصا ملت ته په وینا کې وویل د ټاکنو خپلواک کمیشن باید په بشپړې بېطرفۍ خپلې چارې ترسره کړي. ښاغلی غنی په خپله وینا کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د افغانستان د خلکو غوښتنې ته چې هغه سوله پرمختګ د درناوی وکړي. نوموړی وایي له فرصته په ګټې اخیستو سره طالبان باید له حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. پرون د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې په یو چاودنه کې د جمعیت علما اسلام ګوند د یو مشر په ګډون درې تنه ووژل سول او ولسټه پیان سول. د دې چاودنې ذمواري تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. په کوټه کې د دې چاودنې په ضد پرون مازدیګر یوه مظاهره سوې ده. تفصیل یې له کوټې د حامد سمسور په رپورټ کې اورو.
نن د چمن د بمی چاودنې په ضد باندې د جمعیت علما اسلام د فضل الرحمن د ګوند پلویان په کوټه کې راغونډ سو. دوی د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړله او د حکومت په ضد باندې شعارونه ورکول. قهر جان مزارچانو د مولانا محمد انیب د قاتلانو د نیول غشتنه هم کوله.
یقینا دا د دهشتګردی واقع ده، دا د ظلم او د جبر واقع ده، د علما د ختم کېدل مترادف واقع ده. لازم موږ دا په انتهایی سخت الفاظ رکندم کو او وخت وخت دا وایو چې دې کې تاسو ملوي سیاستي
د جمعیت علما اسلام مشرانو پر دا خبره باندې حیرانی څرګند کړله چې څنګه په سرحدي ښار چمن کې پرونه ورځ باندې بریت تر سره کوي، خو حکومتي چارواکي په دې باب باندې پټه خوله دي.
په چمن کې بیا خصوصا بارډر ایریا ده، بیا پر هر پنځه پنځه فوټه باندې ایف سی ده، پر هر پنځه پنځه فوټه باندې ادارې دي. چې په چمن کې هم دانوس محفوظه د چمن په حالات کوچ د چمن پر پنځه پنځه فوټه باندې د ایف سی چوکیانې دي او د ایف سی ولاړه ده او هلته هم دغه دماکي کېږي او بیا پر علماو باندې کېږي او بیا زموږ مرکزي قیادت پر هغه باندې کېږي او هغه په شهادت باندې رسي.
د جمعیت علما اسلام له لوري وویل سو کچيري حکومت په دغه پیشه کې ککن کسان و ننول نو دوی به ډیر زر د خپل سولیز احتجاج لپاره به تګلاره خپل کړي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د ګوند له لوري وویل سو چې دا لومړی ځل نه دی چې پر دوی باندې بریت تر سره کوي. د دوی په خبره چې په تیر وختو کې هم د جمعیت پر مشرانو باندې یو شمیر ځان وژون کې بریدونه تر سره سوي دي. د دوی له خولې چې تر اوسه پوري په دغه پیشو کې ککن هیڅوک هم نه دی نیول سوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
تاسو د امریکا ژغ دیو ریډیو سارنی خبرونه په ژوندۍ بڼه له واشنگټن ډي سي سټوډیو څخه اورئ. د پښتونخوا په بنو او لکی مروت کې د پولیو دوه نوي کیسونه رپورت شوی دي. له دې سره په دې صوبه کې سږ کال د پولیو کیسونه یو پنځوس او په پاکستان کې نه شپېته ته ورسېدل. تفصیل یې له پېښور د شاهین افریدي په رپورټ کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د سویلي زیلو بنو او لیک مروت نه یو ځل بیا دوه نوي پولیو کیسونه رپورټ شوي دي. د بنو سلرش میاشتنې ماشومې او لکی مروت تختی خیل نه پنځه میاشتنې ماشوم کې د پولیو وایرس پخلی شوی دی. دغه مثبت پولیو پیښ وروسته په لکی مروت کې د پولیو وایرس نه متاثره شوي ماشومانو شمیره اووه او بنو ډیویژن کې د پولیو شمیره درویشت تر ورسېده. د متاثره شوی بنو ضلع ډپټي کمشنر عطاو رحمان ډیوه ریډیو ته په خپله وینا کې وویل چې په ضلعه کې د دوویشتم اپریل د پولیو په اړه پېښور کې منفي پروپیګنډې وروسته د پولیو کترونه انکاري والدینو شمیره کې ډیره اضافه شوې ده. دې ترڅنګ په سیمه کې پولیو چارواکو غفلت له کبله ماشومانو ته څاڅکي نه اچولو باوجود د ګوتو نښې لګولې شوې دي، د کوم زیان چې د پولیو مثبت پېښو په صورت کې مخې ته راځي. دغه تازه پولیو کیسونو وروسته خیبر پختونخوا کې شمیره یو پنځوس او پاکستان کې یو کم او یا ته رسیدلې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا صحت محکمې د ټیکو څانګې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر محمد سلیم ډیوا راډیو سره خبرو پر مهال وینا وه چې بنو او لکی مروت کې تیر پولیو کمپاین په دوران لس زرو نه سوا ماشومان د پولیو کترو څخه محروم پاتې شوي دي، د کوم دپاره چې په بیلابیلو طریقو والدین سره مرکې کولی شي او زیاتره والدین خپلو ماشومانو ته پولیو کترو اچولو باندې کانې شوي هم دي.
نو تقریبا کدا د ټول ډیویژن کې واغلو نو تقریبا وای چې دس هزار پورې په دې بنو ډیویژن کې موږ سره تقریبا لگ بگ ریفیوزلز دي. مسلسل دی کوشش کیو چې د ریفیوزلز ته ځان ورورسو دو قائل کو او لکه دے دپارہ مختلف جرگے کول یا میٹنگز کول یا دا مشرانو چې کوم ال کے لوکل ایلڈرز دی کہ ریلیجیس ایلڈرز دی او کدا سیاسی ایلڈرز دی دا ټول پکې موږ انوالو کولو کوشش کوو.
ډاکټر سلیم زیاتوی چې خیبر پختونخوا کې د پولیو وایرس نه معذور شوی رستنی ټول ماشومانو ته پولیو ساسکی نه دی اچولې شوی او نه غوی ته په وخت د روټین ټیکې لګولې شوی دی. بلخوا د لکی مروت ډیسټریکټ هیلث افیسر ډاکټر رحیم خټک وینا مطابق په ضلع کې د پولیو نه اغیزمن شوي ټولو ماشومانو تعلق د یوې سیمې سره دی چرته چې والدین خپلو ماشومانو ته پولیو ساسکی نه اچوي.
تختی خیر یونین کونسل ورته وایي لکی مروت دی او دا بالکل په باونډری باندې دی د بنو سره ټچ دی او دا هغه یونین کونسل دی چې د مخامخ بنو ضلع کې هم کیسونه را روان دي. د اوس تیر کمپین چې زموږ تیر شو په دې کې هم موږ سره اوس هم 4800 ماشومان داسې دي چې هغې والدین چې دی هغې انکار کړی دی چې هغې ته د پولیو ساسکی نه دی میلاو شوی او دا دی ټایم کې د پروګرام دپاره ټول نه غټ چیلنج هم دغه دی.
ډاکټر رحیم خټک زیاتوی چې سیمه کې پولیو وایرس موجودګي او بیا د والدین انکار پروګرام دپاره لوی چیلنج جوړ شوی دی. دغه انکاری والدین قانع کولو دپاره صحت محکمې په شمول ضلعي انتظامیه هم ځانګړي ګامونه پورته کوي او د هر شعبې خلکو په مرسته انکاری والدینو ته د پولیو په اړه مثبت پیغامونه هم ورکوي. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پیښور.
په پېښور کې پاتېږو. په پښتونخوا کې د حکومت لخوا د صحت د نوي قانون په ضد د ډاکټرانو لخوا له څو ورځو راهیسې احتجاج روان دی. ډاکټران سرکاري روغتونونو ته نه ورځي چې له کبله یې عام خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د ډیوا ریډیو خبریال عبدالرزاق یوه سرکاري روغتون ته ورغلی او له عام خلکو او ناروغانو سره یې خبرې کړې دي.
جدا موږ د پېښور چې کوم لوی هسپتال لیډرینګ هسپتال دی هغه کې ولاړ یو. ډاکټرانو چې کوم دغه احتجاج باندې هغه لاس پورې کړی و چې اول په خیبر ټیچنګ هسپتال کې و، بیا د هغې نه پس د پېښور چې کوم حیات آباد میډیکل کمپلیکس و، او پرون چې دی په لیډرینګ هسپتال کې دغه هړتال و. دلته دفعه 144 چې دی هغه هم په هسپتال کې نافذ وه. د هغې نه پس چې دی سیکورټی فورسز یا پولیس د هغې د ډاکټرانو خلاف عملیات وکړل. نن چې دی په لیډرینګ هسپتال به شمول د صوبې چې کوم ټول هسپتالونه دي هغې کې دغه مکمل سټرایک دی، هړتال دی، ډاکټران نشته دی، صرف دغه ایمرجنسی سروسز چې دی هغه ورکړل کیږي. دلته چې کوم مریضان راغلي دي هغې سره به خبرې کوو چې د ډاکټرانو د هړتال د وجه نه دي څومره مشکلاتو سره مخ دي.
زموږ چې د صوابین راغلي یو د مونږ چې کوم دی نو والده صاحبه دا بیمار ده او مونږ راغلي یو. نن زمونږ سلورم ورځ ده او دے دے کے دا ڈاکٹرانو ہڑتال دے پرون چ کم دے نو چ کم تکلیف دے دے کے ملاو شو زنے دو درے مریضان ہو پکے مڑم شو او وہ سم چ کم دے پدی ہسپتال کے دور مریضان چ کم دے قریب الموت لک ادا سے دا مرگی پا حالات کے پراتے جی او دا ڈاکٹران چ کم دے نو نو پیڑی تا نہ مکمل ہڑتال تے دا تکلیف خدا عوام تے تکلیف تے او دا ہو سرکاری ہسپتال تے تو شروع نہ چ کم دے نو پدی کے قسمہ قسمہ سہولیات دی پکے لکا پنیما بایا بانے علاج کی گی ٹھیک تا لکا تکلیف پکی وی ہو چ کم لکا غریب سڑے خپل علاج پکے اگا پا آسان بانے کولی شی.
منجی دا ڈیرے شب قدر نراغلی و نن درے مورز دا او بیخی سوک تپوس ہم نکی او چی چال ور شو پر یادو کو آگی وی چی منگ پارتالی و کو آگا نرس دی او کو ڈاکٹران دی او کارس دی جی اڈو کی چوری پرات دی او نن درے مورز دا اگا تپا ٹیم نکی گی ور شیطا سوی پخپلا پا میڈیکل واٹ کے ہو گو رہے پا درے منزل کے یواز زما بچے نز دا دے ٹول بچو خبر کوم چی آگی ٹول دغه سے کوترا پرات دی او دا آگی دا پٹے دا یو شی سے انتظام نشتا او کتر ڈیرے منڈے ترڈی ہوئے نو دا نشے ستن کا میلو شی نو آگا خو مریض ته جی نقصان رسي.
دا موږ سره یو بل تنوم ولال دی غي سره بوم خبرې کو خپل پیژنګلور سره کوي کم زنه راغلی او سمره وخت مو شو هسپتال کې.
السلام علیکم، زه جی د پیښور بهادر کلی رحمان بابا کلی زمانو متولا خان دی او زما پرون مور ته والدې ته د هارت اٹیک شوو او چیرالو نو هیڅ قسم بده نه ډاکټرانو او نه چرته کې نور سوکو ډیر مشکلات وو.
د حکومت لخوا چې کوم دغه زور لګولې کیږي د ډاکټرانو تر طرف نه چې دی اوم زور لګولې کیږي دغه هړتال چې دی جاری دی توسه غنې چې بیا د دې حل څه پکار دی که د دوانو طرفونو دغه سي زور چلیږي نو د دې بیا اصل نتیجه راځي مخې ته.
ټول مطالبات منل نه دي پکار، هغه مطالبات کم پکار دي کم چې د غریب عوامو لپاره بنفات کیوي. چې ډاکټرانو مفاد کې نیوي او د حکومت مفاد کې نیږي عوامو مفاد کې وي هغه مفاد یو منلی شي.
دغه خبرې تاسو د دې اوریدلې کوم د ډاکټرانو دغه سټرایک چې روان دی یا هړتال چې کوم دی په ټوله صوبه کې داغه لوی وجه چې کوم د خیبر پښتونخوا صوبې اسمبلی کې دغه بل چې دی اول پیشه او چاغه ته آر اچ این ڈی ایچ اے یعنی ریجنل ہیلتھ اتارٹی اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتارٹی آگا بل چی دے آگا صوبائی اسمبلی کی پیش او پرون چی دے آگا بل پاس شو پاگے باندھے د ڈاکٹرانو لخوا چی دے تحفظات تھی ڈاکٹران دا ہوئے چی سرکاری اسپتالوں چی دے آگا صوبائی حکومت پرائیویٹ کول غواڑی یا شخصی کول غواڑی داغے دا وجن دی چی دے احتجاج لاس پورے کڑے دے خو بل طرف تا کم صوبائی حکومت چی دے آگا دا خبر کئی چی دغه بل سره با اختیارات چې دی هغه به لاندې سطح ته لاړ شي او دغه اتارټیز چې کوم دی هغه به د هسپتالونو ښه انتظام کوي دی به ډاکټران دغلته الي دغلته چې کوم سټاف دی هغه به الي ورسره چې کوم ډیوټیانې چې دی هغه به ورسره ریګولر شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈی ون نیوز، پېښور.
و مور دل چې د ډاکټرانو احتجاج عام خلک له ستونزو سره مخامخ کړی دی. دا چې د پښتونخوا حکومت د ډاکټرانو د احتجاج په اړه څه وایي، په دې اړه زموږ همکار رحمان بنیری د پښتونخوا د سیاحت له وزیر هشام انعام الله خان سره مرکه کړې ده.
د خیبر پښتونخوا وزیر صحت یما دغه دا مطلب دی چې زه کوم خبر کوم نو زما داوا با چې زه کوم کوم دغه بزو ذمہوار یما.
جی
دا خبر زه خپل هرې ټاپ شو کوم کوم چې کله میډیا مخې ته کې نما چې دا کوم خبر دلته دا یو ټوله د ډاکټرانو کوي یا یو ټوله د میډیکل ورک فورس کوي چې دا ډی ایچ ای او آر ایچ ای ریجنل هیلت اتارټی بل او ډسټریکټ هیلت اتارټی بل چې موږ کوم را پرون پاس کو د دې لوجې نه وا یا سیول سرونټس والا چکم سٹیٹس سے آبا افیکٹ کی گی یا بہ ہسپتالوں نہ پرائیویٹائز کی گی یا بہ فیسوں نہ زیادتی گی دا درے وانا خبر غلطی ڈی ایچ اے او آر ایچ اے ایکٹ کے ایچر سے نہیں لکھ لی کہ ہسپتال بہ پرائیویٹائز کی گی دا ٹول پبلک ہاسپٹل دی دا ٹول چکم سیٹ اپ دے دا پبلک منی باندھی چلی گی لگیا دے دی ایکٹ نہ فرسٹ پمپ پبلک منی باندھی چلی گی دا ڈی ایچ اے او آر ایچ اے ایکٹ صرف دے دا پارا دے چی منگا دا ڈیولوشن آف پاور پاور چیز کم دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سینٹرلائز پاور ہو امونگ ڈسٹرکٹس دا ریجنس دا ورکو چی زیادہ کوالٹی ہیلتھ کیئر خلقو تا ملاو شی او ون لائن بجٹ ڈسٹرکٹس دا ہیلتھ سیکٹر کی ملاو شی چی دوی مونگ تا محتاج نوی ما تا محتاج نوی سیکٹری ہیلتھ تا محتاج نوی ڈی جی ہیلتھ تا محتاج نوی اور دوی خپل فیصلے پا گراؤنڈ لیول باندے پا لوکل لیول باندے پر ڈسٹرکٹ لیول باندے خستیشی اور دوی سر پیسی بھی نو دسے کلت سے دوی لا دا ڈاکٹرانو ضرورت ہوئی کہ دوی لا دا میڈیسن ضرورت ہوئی کہ دوی لا دا اکوپمنٹ ضرورت ہوئی دوی با منگ نہ تپوس نہ کئی دویم دا دے مطلب دا دے چی دے کہ با بورڈز جوڑے گی چی کم کی با لوکل خلق انوالڈ ہوئی لوکل دا کمیونٹی خلق والنٹیئرز بھی او آغا خلق با یو خو با اورسائٹ کار کئی چی اور سی کئی با اگر خپل ڈسٹرکٹ او ریجن کی چی کم ہیلتھ سیکٹر کی ایکٹیویٹی روانہ دا دویم باغی خپل ڈیسیجن ولی دا خپل دا گراؤنڈ ریالیٹیز مطابق نو دا لوکل خل کو انوالمنٹ پکی راوالاو دسی ایسا خبر نشتا دی دا ٹول رومر
ہشام سے تاسو ویل چی دا لوکل خل کو یا علاقی خل کو انوالمنٹ یا دا غو پکی سارنا چی دا راوصل غواڑا خود دی ڈاکٹرانو چی کمی خبری کردی دی حقا وی چی دا سی کولو سرا دی سرا یر دا چی پدی که با سیاسی مداخلت شروع شی
نہیں جی سیاسی مداخلت خود نہ ختم شو دا خود دوی بالکل الٹا خبر کئی لگا دے سیاسی مداخلت خو پسوی چکل ہر سو دا سیاسی خلق لاس کی دا بورڈ سے کم جوڑے گی اگے کے با ریٹائرڈ ایمیننٹ پرسنالٹیز وی چی ایکسپیرینس وی اگے کے با میڈیکل ورک فورس نہ ریٹائرڈ خلق وی ڈاکٹرز بھی پکے نرسز بھی پکے پولیٹیشنز با پکے نوی نور با پکے ریٹائرڈ ججز ہم وی ریٹائرڈ فائنانشل ایکسپرٹس ہم وی پکے
ہشام صاحب دا سی ولی کوی تاسو ستاسو حکومت دا سی ولی کول غواړي ہشام صاحب
نو مونږ وایو چې دا ہیلتھ کیئر سسٹم جی خشی دا ہیلتھ کیئر سسٹم چې مضبوط شي unless and until چې موږ لیجسلیټیو ریفارمز نه راوستي دا ایگزیستینګ سټراکچر کې دور ابیلیټی نشته چې دا هیلث کیر سیستم صحیح شي.
خو هیلث کیر تاسو کول غواړي خو بل خوا ته د مثال په توګه تاسو په او پی ډی کې 15 روپۍ خلکو ورکولې اوس هغه 2500 ته ورسېدې یا رسیبا نو دا خو د هیلث کیر په غریب اولس باندې بوج نه دی هشام صاحب؟
دا جی ټول دروغ دي.
ها
سب علاج با مفتی کی ارزانی کی بغنی کی بنا دا خبر کو جو بار بار کو مل گئے ما چی دو پی ڈی پر چا پکم پیسو نندا ام پاغے پیسو پا دی ڈی ایچ ایر ایچ ای ایکس نا پسی زی موری سر دا خبر کو ما بلکہ من خوز دا کو لگیا یو دا پاکستان تحریک انصاف گارمنٹ 100% دا صحت انصاف کوریج ور کئی 100% پاپولیشن تا دے کال کے لگیا دے نو کا یو علاج پا پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کے ملاوی گی او گران لی او پبلک سیکٹر کی آغا علاج ندے مویسر خلق ہوتا نو آغا پرائیویٹ سیکٹر علاج بم لا پروسیجر لا آپریشن بم دا تا مفت کی گی.
د ولسمشر ټرمپ په ضد د پیلسوي مؤاخذې په ترڅ کې د یوکرين لپاره د صدر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي. تفصیل یې زموږ د همکار بختور شاه په ریپورت کې.
د یوکرين لپاره د صدر ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي کارت وولکر په داسې حال د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړه چې په کانګرس کې د صدر ټرمپ په ضد مؤاخذه روانه ده. په صدر ټرمپ تور دی چې د یوکرين د صدر نه غوښتلی وو چې د سیاسي حریف جو بایدن او د هغه د زوی هانټر پلټنی وکړي. رپورټونه وایي صدر ټرمپ په دغه کار غوښتل چې په راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې د خپل مخالف امیدوار جو بایدن محبوبیت ته زیان ورسوي. د رپورټونو تر مخه د یوکرين لپاره د صدر ټرمپ خصوصي استازي د جمعې په ورځ د بارنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره د لیدو کتو وروسته د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي. خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ لا په دغه موضوع څه نه دی ویلي. د صدر ټرمپ په ضد د خفیه معلوماتو افشا کوونکي تن په خپلو معلوماتو کې د خاغلی وولکر نوم هم یاد کړی دی. په دغه برسیره شو رازونو کې د ده په اړه دا نیوکه ده چې د صدر ټرمپ د ځانګړي وکیل روډي جولیانی او د یوکرین د چارواکو ترمنځ ملاقاتونه تابع کول. د دې رازونو په افشا کېدو سره کانګرس د صدر ټرمپ مواخذه یا امپیچمنټ پیل کړی دی. د صدر ټرمپ په ضد د پټو رازونو افشا کوونکي تن ویلي نوموړي د جولای په 15مه نیټه د یوکرین د نوي صدر نه کومک غوښتلی و چې د سیاسي حریف جو بایدن او د هغه د زوی په ضد پلټنې پیل کړي چې ورسره به بایدن د خپل ډیموکراتیک ګوند لخوا د صدارتي امیدوار لپاره کیدونکې زغل کې هم پاتې راشي او دغسې به د جو بایدن په څیر یو تکړه صدارتي امیدوار هم صدر ټرمپ ته په راتلونکو انتخاباتو کې په مقابله کې نه وي. تیره ورځ کانګرس خارجه وزیر مایک پامپیو ته په رسمي ډول د پیش کېدو امر کړی دی چې د یوکرین په اړه برسېره شوي اسناد په یوه هفته کې دننه کانګرس ته وړاندې کړي. په دغه امر کې د خارجه وزارت 15 چارواکي هم شامل دي چې د یوکرین په سر به په کانګرس کې اختونو پختونو لپاره وړاندې کیږي. د خارجه وزارت یا سټیټ ډپارټمنټ په دغه 15 چارواکو کې یو د یوکرین لپاره د صدر ټرمپ ځانګړی استازي کارت وولکر هم دی چا چې د خپلې څوکۍ نه تیره ورځ استعفا ورکړه. هر څه که د کانګرس په لاندینۍ برخه یا هاوس کې مخالفه ډیموکرات ګوند د صدر ټرمپ په ضد مواخذه پیل کړې ده او د هاوس سپیکرې نانسی پلوسی ویلي صدر ټرمپ د آئین سرغړونه کړې ده او هیڅوک هم د قانون نه اوچت نه دي ځکه نو د صدر ټرمپ سره به احتساب کیږي. خو صدر ټرمپ په ځان لګیدلي تورونه رد کړي او ویلي دي د هیڅ بد کار نه دی کړی او د کانګرس د استخباراتي کمیټې په مشر ایډم شیف یې تور لګولی چې د ده د ټلیفوني خبرو اترو لیکل شوی پیغام یې په خپلو لفظونو کې داسې وران بیان کړی چې دی پکې ګناهګار ثابت کړي. نوموړي په یو ټویټ کې لیکلي شیف امریکایي ولس ته دروغ ویلي او په کار ده چې د خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړي. ایډم شیف په کانګرس کې د صدر ټرمپ په ضد د مواخذې پیل کېدو په وخت د هغه لیکل شوی پیغام پیښې کولې چې ګنې صدر ټرمپ د یوکرین صدر ته داسې ویلي وي خو بیا بیا به یې ویل چې دغه د اصلي لیکل شوي پیغام په ضد یوه ټوقه یا ملنډه ده. صدر ټرمپ د زیارت په ورځ په ملګرو ملتونو کې د امریکایي مشن د چارواکو سره د لیدو کتو په وخت ګواښ کړی و چې په وایټ هاوس کې کم چارواکي د پټو رازونو افشا کوونکي تن سره مرسته کړې ده هغه جاسوس دی او د جاسوس سزا به ورته ورکول کیږي.
له همدې سره زموږ دا سهارنۍ خبرونې پای ته ورسېدې. تر بیا چې مازیګر ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، مبارکوال میاخیل او د دې خبرونې پروډوسر کلثوم کاکړ ته اجازه راکړئ. په څو شېبو کې تاسو په همدغو څپو د مشال ریډیو خبرونې اورېدلای شئ. ورځ مو نیکمرغه.